مشادر ډیو اوریدم کو مینا او سلامونه درته وایم بشیر غواخی ما استاد سی په دی غړی کې قربایم له دولسو څخه تر یوې بجې په دی غړی کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو د روس د بهرنو چارو وزیر د پاکستان په دوره ده د غی پاړه باندې تاسو تفصیلی ریپورت درورو اندراز د خبر پختونخوا سرکاري پونتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې حکومت ورته تنخوا ورنکي هغه د 40% اضافي کسری به وجود هم وایي چې د دې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې په دې اړه درته ریپورت لرو فاول له منور شاه خبرونه اورو
اول د خبرونو سر ټکی د روس وزیر خارجه په دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر به د افغانستان نظر خپل پوځونه ستانه کړي او د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په ژمنه قائم دی. اوس په مکلی د خبرونو تفصیل ته د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل دوه ورځنی سفر د مهال په اسلام آباد کې دی. نو موړې بعد د سفر پر مهال د خارجه چارو د وزیر هناربانی کار وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کوي. 13 میاشت اسلام آباد او ماسکو په دې خبره سلا شوې وو چې روس به د تیلو او توانایي ترانسپورت زراعت او مواصلات په برخو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ روس داسې منصوبه هم لري چې په کراچۍ کې بعد سټیل میل د نوي کول لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. په یاني حال کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل روسی سیال سره د ملاقات لپاره د ماسکو په سفر دی. تیر شپه د امریکایي صدر او ډیموکرات ګوند نامزد امیدوار باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د کولوراډو ریاست په ډینور ښار کې اولنۍ ټلویزیونی مناظره وکړه چې پکې د امریکا په اقتصاد د روزګار په زیاتولو او ښه حکومتداري بحث وشو. باراک اوباما وویل چې په عراق کې یې جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې ډېر زر ختمه کړي.
نو موږ وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی وو. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو.
خو د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د صدر پالیسۍ د امریکا د مسایلو د حل جوګه نه دي. راتلونکي صدارتي انتخابات چې د نومبر په شپږمه نیټه به کیږي د لړکې بعد دواړو امیدوارانو ترمنځ دوه دغه ډول نورې بنظرې هم کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مهم جوړی کولو اجازه ورنکړي. د یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال بیرستر مسعود کوثر ویلی د جنوبی وزیرستان امنیتي حالات د دې جوګه نه دي چې پکې دا ډول لویه جلسه یا جلوس تر سره کړی شي. د راز قبایلی سیمه اډیشنل چیف سیکرټری هم ویلی مرکزی حکومت ته ریپورت لګلې چې دوی په دومره لویه پیمانه سیاسي پروګرام ته د تحفظ ورکولو تنظیم نه لري. د یادونې وړ ده چې د لړکې د حکومت لخوا تر دې دمه کوم عملی ګام اعلان نه دی پورته کړی شوی. نن په بنو کې نامعلوم موټر سایکل سورو د ګورنمنت های سکول نمبر 3 مخې ته یو پولیس اهلکار په ډزو وجلې. د تحریک طالبان پاکستان کمانډر قاری سرفراز مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول ویلی حکومت یې په هغه ژمنه ولاړ دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي او دا راز د لسیزو راهیسې روانې شخړې ختمې کړي شي. نوموړي دا سرګندونې په واشنگټن کې پرون هغه وخت وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. د دې خبرو لپاره میرمن کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړې مرستیال استاذ جیمز وارلک مقرر کړو. په دغه مقازل می رسول ویل
زه خوشاله یم چې متحده ایالاتونو یو تکړه ډیپلومات وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماتانو څخه دی هغه به زموږ په مشرۍ دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
هلته هیلری کلینټن ژمنه وکړه چې هیواد به په مستقبل کې هم له افغانستان سره مرسته جاري ساتي، او که څه هم په 2014 کال کې به بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان نوزي، دا غینه پاس به هم دا سلسله دوام ولري. د افغانستان ملي پوز ډلې د ډایرکټر جنرال ملټری اپریشنز میجر جنرال افضل امان په مشرۍ کې د پاکستانی پوز د مرکزی دفتر جی ایچ کیو دوره وکړه. د جی ایچ کیو د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي د دې دورې پر مهال د دواړو ډلو پوزي مشرانو په پاک افغان پوله وخت په وخت رامنځته کیدونکې ناوړه پیښو باندې خبرې اترې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي دواړه خواوې په دې متفق شوې چې دا ډول ملاقاتونو سره به غلط فهمیانې لا نورې کمې شي. د ایران سرخار تهران کې په یو لوی بازار کې پرون په داسې حال کې بند وو چې د چارواکو لخوا په دغه بازار کې د کرنسۍ د غیر قانوني کارکونکو سوداګرو خلاف چاپی وهل کېدلې. هلته خلکو رویټرز او ای ایف پی خبري ایجنسیانو ته د سترګو لیدلې حال ویلې چې د ایرانی ریال د غورځېدلې قیمت خلاف د قهرجنو مظاهرینو پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د تیرې هفتې راهیسې د ایرانی ریال قیمت یو په درې کې کم شوی دی. بلخوا امریکا د امریکا خارجه وزارت وایي د ایرانی ریال د قیمت د غورځېدلو وجه هغه نړیوال بندیزونه دي چې په دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په سر لګول شوې دي. او بل خبر دا چې د چین رسنۍ وایي د یو سکول اتلس ماشومان د غار خوېدلو په نتیجه کې د مل بیلاندې ګیردي. ژن هوا خبری ایجنسی وایي د چین په جنوب غربي برخه کې په زین هی نومي کلی کې غار خوېدلې ده چې د یو سکول تر څنګه یې دوه کورونه هم لاندې کړي دي. په دې ورسته یو کې د سیمه کې سو واره زلزله راغلې چې په کې د تیرې میاشتې په وومنې ته راغلې زلزله کې یو اتیا کسان وژل شوې دي. د خبرونو پای
تاسې خبرونه له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوریدئ شئ. د روس د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوره ده.
روس سره زموږ تعلقات داسې په یو ورځ کې هغه نشي کېدی چې په امریکې سره 500 کالونه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوالی شته دی، د مدارې شته دی.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشری لپاره نامزدو کاندیدانو باراک اوباما او میټ رامنی په کورنۍ موضوعاتو بحث وکړ. اوباما وویل نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له $1 trillion څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم، داسې به یې په افغانستان کې ختمو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې جنوبی وزیرستان کې به جلسه کوي. څېړونکي به اړه څه وایي؟
د اولوی د ویرانشاه ته وځم نو بیا وی چې د باندې ځم. دې نه چې اخیری وخت کې بیا اوس کبالي لاګي سره بس لاس ټچ کوي او قسم پوره کول دي.
د خبر پښتونخوا د سرکاري پونتونونو استادان وایي چې حکومت ورسره کړې وعده د 40% تنخواه اضافي باید پوره کړي.
سالانہ میزانیت کی حکومت اعلان کرے دے تنخواہ دے زیادولو تو باید کی حکومت دا ادائیگیوں کی تو اسا پورے حکومت منگتا یوا نا ہم نگارہ کرے.
نور رپورٹر نا ہمشتا دا مشال ریڈیو سرو سے. روزین کو تاسو مشال ریڈیو اور د روس د بهرنیو چارو وزیر سرگی لاوروف پرون د اکتوبر په 3 منټه اسلام آباد ته ورسید. د دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې به لاروف د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي، او تمه ده چې نن به په یو خبری کانفرنس کې هم خبرې کوي. په دې اړه زموږ همکار مجیب رومان انګار یو رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ماښام په داسې حال کې په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید چې د کوربه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د یو نظامي هیات په مشرۍ په درې ورځني سفر د مسکو پر لور روان شو. که څه هم پاکستان په خپل 60 کلن تاریخ کې له پخواني شوروي اتحاد او بیا له اوسنۍ روسیې سره ښه اړیکې نه دي درلودلې، خو د پاکستان د پوځ پخواني افسر محمد سعد د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت لپاره یو مثبت پرمختګ وباله.
روس سره زمون تعلقات داسې په یو ورځ کې هغه نشي کېدی چې امریکې سره پنځو شپېتو کالونه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوالی شته دی، د بدرۍ شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت قدم دی.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې مسکو په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی، خو ځینې پاکستاني مبصرین بیا په دې باور دي چې روسیا غواړي د پاکستان کمزوري اقتصاد ته پوګي ورکولو سره اسلام آباد دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مثبت کردار ولوبوي. ښاغلی سات همدې ټکي ته په اشاره وایي، روسیا د متقابلې همکارۍ پر بنیاد له پاکستان سره اقتصادي او نظامی اړیکې درلودل غواړي او زیاتوي چې دغه روابط به نیغ په نیغه د افغانستان پر روان وضعیت مثبتې اغیزې ولري. په وروستیو څو کلونو کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر ډیره ترنګلې شوې، پاکستان هڅه کوي چې له روسیې سره نظامی او اقتصادي روابط ټینګ او پراخ کړي. کاڅه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي ځینې هیوادونه په دې لړ کې د خنډونو رامنځته کولو هڅې وکړي، خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک بیا په دې باور دی چې دغه اړیکې د هیچا په زیان نشي تمامېدای او تمه څرګندوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د پاکستان رول ته په پام ښایي هیڅوک یې مخالفت ونه کړي.
پاکستان تعلقات
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیدلی چې یوازې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو دلایلو له وجې پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې لاوروف به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم او جمهور رئیس سره پر اقتصادي هغو سربیره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشرۍ لپاره نامزدو کاندیدانو اوسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د غسیال میټ رومنی پر کورنۍ موضوعاتو بحث وکړ، خو تر څنګ یې ښاغلی اوباما دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د عراق جګړه ختمه کړي او افغانستان کې به یې هم زر ختمه کړي. په دې اړه ما بشیر ګواخ تاسو ته یو رپورټ برابر کړ. د امریکایي ولسمشر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی له دریو ولسمشریزو بحثونو څخه په لومړي هغه کې د امریکا پر اقتصاد، د روزګار پر زیاتولو او ښې حکومتداري خبرې وکړې. باراک اوباما وویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې ډېره زر ختمه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پرېښې وې، خو د هغه په وینا په تیرو څلورو کلونو کې یې ډېر کار کړی. نوموړی وایي، کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی وو. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو. باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې یې ګامونه اخیستي دي. هغه وایي، لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم، داسې به یې په افغانستان کې ختمو. موږ په القاعده او اسامه بن لادن پسې لاړو. دا مو په داسې حال کې وکړل چې په ایوان نمایندګان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د ولسمشر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی. دا وایي، د ولسمشر نظریات همغسې دي لکه څرنګه چې څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدو په مهال وو. دا نظریات د لوی حکومت ډیرو خرچو، ډیرو ټیکسونو او ډیرو قانونونو درلودل دي. دا د امریکایانو د مسلو جواب نه دی. ځواب دا دی چې موږ مسلې حل کولی شو، خو د دې لپاره به بېله لار غوره کوو او دا لاره د ولسمشر خوښه کړې لار نه ده. د یادونې وړ ده چې امریکایان به د ډیموکراتیک ګوند او اوسنی ولسمشر باراک اوباما او ریپبلیکن ګوند میټ رومنی ترمنځ یو د نومبر په میاشت کې د شروع کېدونکو وټنو له لارې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر په توګه ټاکي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی دی چې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته اجازه ورنه کړي چې وزیرستان ته لاړ شي او هلته جلسو کې ځکه چې دغه په وینا هلته حالات ښه نه دي او د دومره خلکو بیول هلته او هلته جلسه کول د خطرې نه خالي نه دي. په دې اړه ما لږ مخکې د خالد خان سره خبرې وکړې چې په پېښور کې د مشال ریډیو همکار دی، هغه ته څه داسې معلومات راکړه.
دغه بیان نن د خیبر پختونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر په رسنیو کې راغلی دی او دغه خبره د یو شخصي ټلویزیون ته کړې ده، خو په دې لړ کې د سرکاري هیڅ داسې نوټیفیکیشن نه دی شوی. داسې موقعو باندې سرکاري نوټیفیکیشن کیږي چې یاره د دغه جلسې اجازت شته یا نشته، خو دا هغه خبره ډېره اهم ده ځکه چې هغه د قبایلي سیمو انتظامی مشر دی، چیف ایگزیکٹیو چې دی د خیبر پختونخوا گورنر هغه د قبایلی سیمو چیف ایگزیکٹیو دی. نو د ده دغه بیان چې د عمران خان دغه جلسه چې هغه په سلوزي وزیرستان کې کوي نو هغه ته به د دې خبرې اجازت نه ورکېږي. گورنر دا خبره هم کړې ده چې عمران خان هسې په هوا کې خبرې کوي، هغه ایڈونچرزم لکه سیلګری کوي او داسې قسمه حالات هلته نه دي په جنوبي وزیرستان کې. نو د پولیټیکل انتظامی د ساؤتھ وزیرستان پولیټیکل انتظامی او د جنوبي وزیرستان مشرانو قبایلي مشرانو دا گورنر تم پاس کړی دی او فتح 68 ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈاکٹر تاشفین هم بیان راغلی دی. ابو روز رسنو سره خبرې کړې، مشال ریډیو سره ما خبرې کړې او هغه دا ویلو چې هغه وفاقي حکومت ته د خپل مشوره ورکړې ده او وړاندیز ورکړې دی چې دا داسې حالاتو کې هیڅ یو سیاسي ګوند ته د دومره لوی جلسې ضرورت هغه اجازت نه شي ورکولی ځکه چې د ساؤتھ وزیرستان حالات هم دغسې دي. نو دوی دغه مشوره ورکړې ده وفاقي حکومت ته چې په دې باندې بندیز لګوي، خو د وفاقي حکومت ته خو داسې بیان نه راغلی. خو د گورنر خیبر پختونخوا دغه بیان چې د دې اجازت ته ور نه کړی شي ځکه چې حالات هغه شان نه دي څنګه چې عمران خان غواړي.
اوریدونکو تاسو خالد خان اورید د عمران خان د جلسې په اړه تاسو ته معلومات درکول چې د خیبر پختونخوا گورنر ویل دی چې په جنوبي وزیرستان کې دغسې جلسې امکان نه لري. همدغه خبره په دې بل رپورټ کې ځینې څېړونکو هم کوي چې په جنوبي وزیرستان کې حالات دې ته نه دي جوړ چې دغسې لویه جلسه دې وشي او خصوصا په لار باندې هم داسې څه امکانات نشته چې د دغمره خلکو امنیت دې خوندي کړل شي. نو راځي چې په دې اړه باندې زموږ د همکار دا بل رپورټ وره.
پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وایي د 100,000 کسانو لشکر به د روانې میاشتې په 8 نیټه سویلي وزیرستان کوټکی سیمه ته بوزي چې نړۍ ته د ډرون بریدونو نقصانونه په ګوته کړي. کوټکی د سویلي وزیرستان مرکز ونا په ختیځ 10 کیلومتره او نیم قبایلي سیمه جنډوله سره نږدې په 10 کیلومتره کې پرته ده چې د سویلي وزیرستان دروازه ګڼلې شي. او دا تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود او د ځان مرګو برید کوونکو استاد کاری حسین پلارنې کلیش مارل کیږي. کال 2009 کې په سویلي وزیرستان کې د فوج لخوا د طالبانو پر ضد عملیاتو څخه 100,000 کورنۍ کډې وکړې او د فوزی عملیاتو ګټاور ګرځېدو وروسته کال 2010 دسمبر میاشت کې بیا د مسعود کډوالو بیرته ستنېدو پروسه پیل شوه. دا راپورونو تر مخه کوډکی سیمه چرته چې عمران خان خپل قافله بوتلل غواړي نه چرته ډرون برید شوی دی او د ډرون بریدونو زیاتره مرکز شمالي وزیرستان او د سویلي وزیرستان مرکز وانا او لرې پرتې افغان پولې ته نږدې سیمې ګرځېدلې دي. قبایلی مشر حاجی محمد مسعود عمران خان دورہ د قبایلی سیمو سیاسی حلو زلو د پاره خ گام غنی، خو وای ک عمران خان سره د قبایل غموی نو اف سی آر او د عملیاتو څخه به کور شوی خلکو مشکلات ته دی پام وکړي. دوی وای د ډرون پر ضد امن مارچ نه تحریک انصاف پلې سیاسی ګټه تر لاسه کول غواړي. ملک قسمت خان وای چې د تحریک انصاف راتګ به نورې سیاسي پارټۍ مشرانو ته هم احساس ورکړي چې د غلطه تک پکار دی.
دنیا ته ثابت شي چې قبایل مذهب پسند او مهمان نواز او پښتون خلک دي، پیور قبایل مسائل دی ہر یو لیڈر سر ادا احساس سوچ چ وکی د خل کے تا تک پچار دی نو دار یو لیڈر کے چیر دریم نو دا ڈر سر اہم پہ شرف وی پ تاریخ یو بٹو صاحب غلط دویم جو عمران خان گنا چ قبائل ترتی ہو نا ممکن اللہ کی در تا گمو بخیال چ انتظامیہ او نور سو خلق او اجازت ور نہ کو چ دای روسی او نور سیاسی پارٹی سر احساس سوچ سیاسی حل زلمو بخیال چ امن روالی حقیقت تو بار دروسی
کوڈ کی سیمتا دڈرا اسماعیل خان نا پٹانک او جنڈولا لارا تیری گی چی یو سلو لس کلومیٹر فاصلہ لاری او دا امن امان دا پارا پا دا غلارا دولا زایا امنیتی پوستی جوڑی شوی دی چی یو یو کس تلاشی اخستلی شی او جنوبی وزیرستان تا دا دخلاولو دا پارا پولیٹیکل انتظامیا اجازه هم ضروری شوی دا دا جنوبی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ خبریالانو تا دا هم ویلی چې تر اوسه دغه قافله ته د داخلي اجازه هم نه دی ورکړی شوی نو بیا څنګه د یو لاک کسانو قافله داخلېدل ممکنه دي قبایلی سیمو امنیت چارو کارپوها ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې عمران خان د تلو وعده پوره کولو هڅه کوي او امکان دی چې دغه فیصله به دوی په لاره کې وزنډوي
دغه حکومت یاد نه کړي دی هغه باندې جوړي او به هر صورت هغه دی شي دغه دې پورې دی زی نو هم ورته خطر را دو اول وی دو میراشا ته وګورم نو چې پوښتنه چې میراشا ته څنګه لاړ شي نو بیا وی چې دا باندې درځم دې نه چې اخیری وخت کې بیا اوس ورته وای هغه کبالی لاګي سره بس لاست ټچ کړي هغه قسم پوره کول دي
د پخواني بریګیډیر په وینا چې دوی سره وزیرستان تا سر ورخ کارا کول غواړي
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي
کوم ځای ته چې په اړه هر څه را شوې
مونږ دی را بیا ځي دا ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
څه کوم کله مو سره تعلیم ادارې باندې
څو پر څه تاسو له ما څخه کړو دا دي
افغانان څو غواړي په شک چې په ټول افغانستان کې
دا د لیداری غلطه ده چې زموږ شبیر دې مکمل خاطر
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنۍ ځلوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل کې دي
د کیسه چابې د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دونی نو بجی اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان په کوټه کې پروند د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لړخه په بلوچستان کې د پبلک سرویس کمیشن کې د درغلیو او ناانصافۍ په ضد یو مظاهر او شو چې په کوم ظاهر چنو تور ولګاو چې د یادې ادارې مشر یا چیرمن په پیسو سفارش خلک پر لوړو نوکریو لګی او د غریبو بد صلاحیت ځوانانو حقونه تر پښو لاندې کیږي نیاز مساخیل په رپورټ لري
مظاهره له ساينس کالج شروع او د پبلک سرویس کمیشن پر دوتر بشپړه سو په دغه موقع مظاهره چانو د میرټو انصاف د غشتنې او د یاد ادارې د چیرمن زید شوارو نور کول
رشوت خو پبلک سرویس کمیشن چیرمن دی
په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
خبره بنیادی دا دی چې کوم وخت دا چیرمن راغلی دی د دې چیرمن په دور کې د پبلک سرویس کمیشن اداره علمی تور د معیار په معنا د صلاحیت په معنا دا مکمل تبا سوی ده
کبیر افغان زیاته کړه د صوبې د باصلاحیت ځوانانو له پبلک سرویس کمیشن سره تړلې هلی اوس په ناامیدۍ بدلې سوی
کرپټ خلک نایل خلک چې هغه واقعتا درخواستونه نسی لیکلی د کمیشن چیرمن راځي هغه په ولس ګریډه نوکری کې لګی هغه د سیکشن افسر ورکین دا به سونی افسوسناک خبرې
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زلکوټ یو مصر سمیع الله آغا بیا وویل په پبلک سرویس کمیشن کې سوی درغلی او ناانصافۍ لچا پټې نه دي
د دې چیرمن د یو کور سره څلور کسان پر 17 گریډ پوسټو باندې څنګه لګیدلای شي بیا د هغه څخه علاوه د هغه کوم پوسټونه رالو په دې کې دا ټول د دې خپل عمله ده د چا زوی واخسي دي د چا ورور واخسي دي د چا بل رشتہ دار واخسي
بلړخته پر بیا بیا هڅو سربیره هم د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن چارواکي په دغه اړه سویلو ته تیار نسو. د دغه ادارې ډیپټي ډایرکټر عبدالوحید یوازې دومره وویل چې په عدالت او نیب کې کیس او پلټنې روانې دي، ځکه په دغه اړه دوی څه نسي ویلی. یاد دوی نږدې یو اونۍ مخکې په بلوچستان کې د احتساب ادارې نیب د پبلک سرویس کمیشن پر دفتر چاپه وهلې وه او اعلان یې کړی چې په کمیشن کې د درغلیو ناانصافۍ د تورونو پلټنې کوي. نیب ڈائریکٹر زیاولہ تورو پدغه اړه خبریالانو ته ویلي،
پچھلے دو سال میں پیپر سے لے کر فائنل لیٹر تک
پتیر و دو کلون کے پا کمیشن کے چھ سمرہ امتحانونا سوی دھاغو ٹولو لپرچے یا کاغذہ نیولے بیاتر آخری لکھ پوری ہر سا موج لزان سر راوڑی. دا کم چاچی پا درغلیو او ناانصافیو کی لاس لرل ثابت سی دا قانون مطابق پا موج دھاغذید پورا کاروائی وکلو.
انشاءاللہ قانون کے مطابق ہم بھرپور کاروائی کریں گے.
یاد دوی بلوچستان پبلک سروس کمیشن په صوبه کې د گریډ 14 یا زیاتو درجو نوکری ورکولو لپاره د آزموینو یا امتحاناتو اخیستلو مشهوره اداره ده او د آئین للاری پر هر صوبایي حکومت لازم وي چې د کمیشن للاری په ټیسټ او انټرویو کې کامیاب سوي کاندیدانو ته نوکری ورکړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټا.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې حکومت ورته تنخواه کې د 40% اضافي فیصلې باوجود هم د دوی په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه ده کړې. دوی وایي که تنخواه د وادې سره سمه د دې میاشتې تر 15 تاریخ پورې زیاته نه شوه نو دوی به کاربندیز وکړي. غلام غوث پر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه یا پیپواسا حکومت له دړکه ورکړې ده چې کچري د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د دوی په تنخواګانو کې 40% هغه اضافه عملی نه کړې شوه کومه چې حکومت د جون په بجټ کې اعلان کړې وه. نو د خیبر پختونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو استادان به د اکتوبر د 15 نیټې نه کاربندیز پیل کوي. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته وویل
چې موږ خدا مطالبه وکړه چې د 5 اکتوبر نه که زمونږ په تنخواه کې چې کم 20% اضافه شوې ده هغه موږ تر نه کړل یا نوټیفیکیشن نه کړو نو موږ به مکمل د کلاسونو د بایکاټ اعلان کړو. د دې ذمہوار چې کم دی نو دا چانسران دي په دې وجه نه دا موږ له چیسی راکړي او چیسی وجه موږ سره پیسې نشته.
هم د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د سټاف په تنخواګانو کې د اضافه د دې ستونزې په لړ کې د پوهنتونونو کلاس 3، کلاس 4 او سینیټیشن سټاف د تیرو دو ورځونو کاربندیز پیل کړی دی او د دې له وجې د خیبر پښتونخوا د 15 سرکاري پوهنتونونو د معمول هلی ځلې په ټپو ولاړې دي. په دې لړ کې د ډیرا اسماعیل خان د ګومل پوهنتون یو استاد رفیق الله مشال ریډیو ته وویل
پین کار نه کوي، چوکیداران کار نه کوي، چې کوم مالیان دي سویپر دي یا کار نه کوي، د هاسټل چې کوم میس دي بند دي، ځکه چې هاسټل چې خالی شي هغې ته لچ نه ملوي او څه کوي. لازمي خبره چې هغه روان دي، هلکان ځنې رښتم دي پکې، خو بس خپل بندوبست کې خو روان دي. مسله دي ډرایوران وینه ډرون په هړتال باندې دي، پیک ډراپ چې کوم فیسلټي دي هغه نه کوي.
او د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو وایس چانسلران نه غواړي چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې دي اضافه وکړي شي.
وایس چانسلرانو لپاره سپیشل پیکج وي ام پی 1 او ام پی 2 چې په هغه کې زمونږ لس ګونه زیاته تنخواه دي، نو هغه چې د ایچ سی د وینا نه بغیر خوځېدم نشي. موږ ته داسې ښکاري چې د دې ترمنځ یو څه کیسه شته او زمونږ د وایس چانسلران په دغه کې ملاتړ دي د هایر ایجوکیشن کمیشن.
خو د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو سره د مالی پنګي کمی دی چې له وجې دا محل دوی نشي کولی چې د پوهنتونونو د سټاپ په تنخواګانو کې د 40% اضافي فیصله عملي کړي.
سالانه میزانیت کې حکومت اعلان کړی دی د تنخواه د زیاتولو، نو باید چې حکومت دا ادایګي وکړي. تر اوسه پورې حکومت موږ ته یوه نه هم نظاره کړي او یونیورسټي خپل وسایل دومره نشته په خیبر پختونخوا کې بالخصوص. اوجه دا ده چې زموږ صوبه چې کومه ده دیکتا هو هسته بهر نه انویسټرز ناراضي غچې دي. مشران دا ټول زمون مور پلان دا غریب خلک دي، کله مونږ باندې سیلابونه ای کله زلزلې وي، نو مونږ چې سونه هم په خپل محاسبینو باندې په طالب علمانو نشو زیاتوله.
د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه چې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو د دې ستونزې په لړ کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره لیدل کتل کړی دي او وزیر اعلی د دې ستونزې په لړ کې د وزیر اعظم سره هم تماس نیولی دی او تمه ده چې ډیر ژر به د دې ستونزې د حل لارې چارې ولټول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو بالکل تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زموږ ټولې خبرونې همدا اوس هم اوریدلی شئ او پخوانی خبرونې هم هلته شته تاسو اوریدلی شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو، دولس نیمې بجې دي. راځئ له منور شاه د خبرونو سره ټکی وورو.
د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځنی سفر د مهال په اسلام آباد کې د اعلی حکومتي چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په څیر به د افغانستان نه هم زر خپل ځواکونه ستانه کړي، بلخوا په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د نوموړي حریف امیدوار میټ رومنی وایي اوباما په اقتصادي توګه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان حکومت وایي د لسیزو راهیسې روانو شخړو ختمولو لپاره د طالبانو سره د سولې د خبرو په ژمنه ولاړ دي. د افغان ملي پوځ یوې ډلې د پاکستاني پوځ د مرکزی دفتر جی ایچ کیو دوره کړی چې پکې په خپل منځي پوله د وسلوالو په بریدونو هم خبرې اترې شوي. ترکی وایي پوځ یې د شام لخوا د ماټر ډزو په جواب کې دغه هیواد اهداف په نښه کړي دي. او په چین کې د یو غر د خوېدلو په نتیجه کې یو سکول او دوه کورونه د ملبې لاندې شوي چې پکې اتلس ماشومان هم گیر شوي.
له منور شامو خبرونه اوریدل، د خبرونو سرټکی مو البته اوریدل او تاسې مشال ریډي وره. اوس رابع اکرم خان ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټ کې راووري.
آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې بلوچستان کې هدفي وجنې خلک به درکه کېدل او بعض شرخو خډلو له طرفه په سکیورټي اهلکارانو حمله د بلوچستان صورتحال نور هم تشویشناک جوړوي. اداري لیکي چې په سپریم کورټ کې د بې درکه خلکو مقدمه او بلوچستان تیر وزیر اعلی سردار اختر مینګل د بلوچستان د مسلې د حل لپاره شپږ نکاتي فارموله باندې د ملک په سیاسي حلقو کې بحث جاری دی. اداري د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف ته خپل لیکلي دي چې بلوچ مشران دا ګڼي چې فوج او اف سی موجودگی عام ټول ټاکنو کې خند ودرولې شي، نو اغي ته ویل پکار دي چې بلوچستان کې د امن قائمېدو لپاره او بلوچستان کې حقيقي قیادت راوستلو لپاره ک گرینڈ الائنس جوړولو ضرورت وو، نو ضرور به جوړوي. ادارې مخکلي کې چې ک چرته فوج او اف سی واپس بیرکونو ته د لیګلو غوښتنه ده، نو دا غوښتنه د بلوچ مشرانو دي چې یو مودې راهیسې په دغه ادارو مختلف قسمه الزامونه لګوي او چرته پوري چې د الزامونو تعلق دي، نو د دې فیصله یو غیر جانبدار عدالتي کمیشن کوي. اداري لیکي چې د ذکر وړ خبره ده چې چیف الیکشن کمشنر مخکې نه ویلي دي چې د پورم نه ټول ټاکنو لپاره که د فوج ضرورت وي نو ضرور به راغواړي. اداري اخیره کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو کې څو میاشتې پاتې دي، نو خبر وي چې سیاسي ګوندونه دې د مسلې پیدا کولو پسې د ټول ټاکنو تیاری دي شروع کړي او فوج او اف سی واپس راوستو نه راوستلو معاملې دې په نگران حکومت پریږدي. هم دغه موضوع اکسپرس ورسپانې هم راخستې ده او لیکي چې سردار اختر مینګل شپږ نکات د بلوچستان د خلکو د مسلې حل نه دي او حقیقت ته رسیدل به یو لوی امتحان وي، نو حکومت دې په بلوچستان کې د امن راوستلو لپاره دې داسې فیصلې وکړي چې د بلوچستان سلې په خطوګه حل شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کرکټ ټیم سیمی فائنل ته رسیدل د معجزې نه کومه خبره نه ده. ادارې مخکې لیکي چې کرکټ یو داسې لوبه ده چې داغه په اړه څوک څه ویلی نشي. ناکامي کرکټ لوبډله د روانې مرحلې لپاره ښه تیاری وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په فارن پالیسی مجله کې راغلي کڅ هم د افغان ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې میشته د بهرنیو سرتیرو پر ضد د حملو لړۍ د افغان جګړې د ستراتیژي په اړه پوښتنې راولړ کړي، خو د دغه هیواد تعلیم یافته طبقه لا هم یو ښه راتلونکي ته خوشبینه ده. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د خپلو چارو په اړه د دغه هیواد حکومت او ولس ته سپینه خبره نه کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته هارون باچا در اوري.
فورن پالیسی مجله په افغانستان کې د تیرو سو نه او پیښو ته په کتنه لیکي د دغه هیواد د جګړې یولس کلونه وتل، خو امریکایانو او هم افغانانو ته نوې نوې پوښتنې راولاړیږي. مجله زیاتوي د افغان ځواکونو له لیکو په بهرنیو سرتیرو حملې کېدل د افغانستان د شخړې په اړه د ناسم تصور څرګندوي کوي. د مجلې په خبره دغه حملې د امریکایي او د هغوی د افغان همکارانو ترمنځ د بې باورۍ علت نه دی، بلکې په ترڅ کې هغه بې اعتمادي په ګوته کیږي چې افغانان یې په امریکا د یو ملګري هیواد په توګه کوي. فورن پالیسی مجلې د پاکستان استخباراتي اداره ISI هم یاد کړی چې وایي د طالبانو حمایت کوي او ورته دغه هیواد په خاوره کې خوندي ځایونه ورکړي دي. مجله په عین وخت کې وایي د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو باوجود د دواړو هیوادونو حکومتونه غواړي په یو تل پاتې تعلق کې سره ونښلي. افغان حکومت، ولسی جرګې، د افغانانو دودیزې لوی جرګې او سیاسي طبقې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون کلک حمایت کړی دی. سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد په لوی کچ غندنه او حکومت بې کفایته ګڼل کیږي، خو ځوانان، افغان مشران او دغه هیواد تعلیم یافته کول په دوامداره توګه یو ښه راتلونکي ته هیله مند دي. فارن پالیسی مجلې په دې لړ کې د جنوبي کوریا مثال راوړی چې وایي امریکایانو او د جنوبي کوریا خلکو په ګډه 15 کلونه کار وکړل تر څو دغه هیواد بیا ودان او پکې اولنی جمهوري ولسمشریز انتخابات وکړي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې وایي په پاکستان کې د ولسی حکمرانۍ 15 کلونه پوره کېدو ته نږدې شوي، خو دغه هیواد پوز لا هم تر ډېره حده د ولس پر وړاندې خپل ځان مسؤل ګرځولو ته تیار نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستانی پوز په چارو کې د شفافیت نشتوالی او د ولسی حکومت لاندې کار کولو ته د نه آمادګي به د پاکستان په هغه سفر کې چې د یو پیاوړي جمهوریت په لور یې پیل کړی او کوم چې امریکا هم وایي دغه هیواد ورته اړتیا لري د یو لوی خنډ په توګه مخته راشي. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله وایي د پاکستان د پوز مشران ځکه هم د ملکی حکومت پر وړاندې زیات شفاف دریز درلودلو ته غاړه نږدي چې له یو ډیر ظالم او بېرحمه توندلاریتوب سره په جنگ دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له 2001 کال را په دې خوا له ترهګرو سره په جګړه کې زرګونه سرتیری وژل شوي دي. ورځپاڼه کاږي دا عین ممکن ده چې د پاکستان د پوز پایان به د دوی لخوا د شو تیریو لپاره په پټه سزا کیږي، خو د دغو خبرو ډاګي کېدل به د پوځیانو په مورال بده اغیز وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو، افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کېدو لپاره دوه اړخیزه کمیشن ټاکلې. د دې کمیشن تر معرفي کولو مخکې پرون په واشنگټن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د دغه دوه وزیرانو څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او دواړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلک معرفي کړ او د افغانستان د خبرو مشي په امریکا کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شو. زلمی رسول وویل
I'm pleased to know that the United States has assigned
زه خوشاله یم چې متحد ایالاتونو یو تکړه ډیپلوماټ وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماټانو څخه دی هغه به زموږ په مشي دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې افغانستان په ټول قوت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. هیلری کلینټن بیا څرګنده کړه چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي چې په خپل هیواد کې د ثبات لپاره کوشش کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې سختې ورځې مخې ته پرتې دي، خو د دې ګواښونو سربیره متحد ایالاتونو له افغانانو سره ژمنه کړې ده او کارونه په ګډه پر مخ تللي دي.
Every day Afghan forces are in
the انتقال مرحله سم روانه ده. هر ورځ افغان ځواکونه نور ورته پیدا کوي او د خپل خاورې د امنیت نور مسولیت مني. په سیاسي برخه کې ولسمشر کرزی د اصلاحاتو د پروګرامونو وړاندیز کړي او هیله ورته لري دا وړاندیز د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وروسته به هم امریکا له افغانانو سره وي چې امریکایي او ناټو محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دغه هیواد وځي. هیلری کلینټن بیا وویل اوس د دوو همکارو هیوادو په توګه متحد ایالاتونه او افغانستان راتلونکي ته ګوري.
تاسو د احمد شیبر رپورټ اورئ. د اردوونکو نیور ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی په اړه په یو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر یو زړور کس دی او بیا ټاکل ته نه ګوري او په یو ډیر ښه مقام ناست دی چې د شفافه او غیر جانبداره ټاکنو ترسره کولو سره په افغان تاریخ کې په ښه نامه یادېدلی شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې که ولسمشر حمید کرزی د شفاف انتخاباتو ترڅنګ ځینې نور ګامونه واخلي نو لری نه ده چې د هغه نوم په ښه توګه په تاریخ کې پاتې شي. ګلیاس د دې مقالې غټ کې دراوري.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال جیم مارشل کرزی څنګه یو اتل جوړېدای شي تر عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. دی لیکي امریکایانو ته هر څلور کاله پس دا ورپا یادول کیږي چې ولسمشرۍ سیاست خام زیګ او تمبل دي. موږ په دې تلوسیو چې وخت زر تیر شي، خلک خپل رای واچوي، دغه مزه غوس شي، ژوند بیرته معمول تر وګرځي، خو د افغانانو لپاره حالات ستوغ او په خپکون کې توګه جلا دي. لیکوال وایي سونه وړاندې افغانستان ته خپل سفر کې له چارواکو، قبایلي مشرانو، دانشورانو او عام ولس سره خبرې کړې دي. په هغوی کې ډیرو یې ویره لرله چې د 2014 کال په سپرلي کې د ولسمشرۍ مناسبه کېدونکې ټاکنو ته د تیارو لپاره وخت لنډ دی، او دوی ویره لري که ټاکنې ناسمې وګرځول شوې نو دا به په هیواد کې کورنۍ جګړه وزېږوي. د لیکوال په وینا د خلکو اندېښنې تاریخي جړې لري او له اوسنۍ حالاتو سره سمون هم خوري. افغانستان لا هم یو موټی نه دی، په څلور تومکو ډلو ویشلې دی. په ښاري او کلیوالو ګټو تقسیم د جدید پالو او دود پالو ترمنځ ویشل شوی او د ګڼو سیاسي ډلو ترمنځ راګیر دی چې دغه اختلافاتو ته هوا ورکوي. لیکوال لیکي ولسمشر کرزی د 2009 کال په نیمګړو ټاکنو کې بیا وټاکل شو. د اوسنی افغان ولسمشر لپاره دا له 1993 کال بیا تر 1992 کال پورې په لومړي ځل پر امن جمهوری انتخاب دی چې له دا وړاندې 15 هغه وژل شوی دی. لیکوال لیکي کدا ټاکنو لپاره تیاراني له وسه چټک شي نو د خو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هلی خامخاشته. سره لدی چې په مخکنی انتخاباتو کې سرګندې درغلې شوې وي، خو د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن تجربه ترلاسه کوي او لا زیاته پیاوړتیا ښایي. د لیکوال په وینا یک یو سیاستوال په رښتیا آزاد انتخابي کمیشن قائمولې او کامیابې ټاکنې ترسره کولی شي، او هغه حامد کرزی دی. لیکوال د نوموړي په اړه زیاتوي چې یو زړور کس دی، هغه بیا ټاکل کېدو ته نه ګوري او پر یو ډیر ښه مقام ناست دی چې د شفافه او غیر جانبدار ټاکنو په ترسره کولو سره په افغان تاریخ کې په خنامه یاد شي. لیکوال کې د ولسمشر حامد کرزی اوسنی فیصله چې د نوي انتخابي کمشنرانو ټاکنه او د کمیشن له کار سره کار نه لرل به د یو رښتونی ولسمشر په توګه د رښتونی ازمخت وي. نوموړي د یو سیاستوال او عام کس په توګه د حق لري چې د خپل خوخي کاندید لپاره کمپاین وکړي، خو د هیواد مشر په توګه د هغوی لومړی ذمہواري شفافه ټاکنې یقیني کول دي چې ټولو ګوندونو ته د منلو وړ وي. د لیکوال په وینا ولسمشر کرزی د انتخابي کمیشن غړو ټاکلو په لړ کې له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. لیکوال لیکي تر څو د افغان ټاکنو په باب امریکایي تګلارې ده، نو د ده په خبره په سم روانه ده چې د رڼو ټاکنو په انعقاد ټینګار کوي او د خپل خوخي هیڅ امیدوار یا کاندید حمایت نه کوي، خو د دې مخې ترلاسه کولو لپاره زر تر زره کار پکار دی. نیویارک ټایمز ورسپانه کې لیکوال جیم مارشل وای چې زیاتره افغانان په ټاکنو کې د امریکا مداخلت په کله کړی دی، خو ځینې بیا جلا نظر لري.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 020 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته فریک دی.
اوریدونکو، د ایرانی ریال ارزښت د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت ټیټ شوی او ورسره په تهران کې پرون مظاهره شوې. د ایران د دغه تر ټولو ستر ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت غوښتل چې یو شمېر صرافان ونیسي، نو همدا وجه وه چې مظاهره وشوه او له پولیسو سره اخوډب رامنځته شو. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلې پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د ایراني ریال د ارزښت کمیدو لپاره راغونډ شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې اجازه لري او یو شمېر قانوني اجازه نه لري. یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمیر لوی صرافان ونیسي، ځکه چې حکومت هغوی تورن کړی دي چې ناڅرګنده مافیا دي. د تهران یو شمیر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یو شخص وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پریښودل چې هفتیر چوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمیر نورو اوسیدونکو بیا د انټرنیټ له لارې حکومت ملامت کړ. د جوری حسن په نوم وطن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې یو سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت ساري.
فشار دیگه که دولت مرده گذاشتن اینه
دولت شوبل فشار را وسته دی دادې چې هغه شیان چې واردی شي د ډالر لبی سره سم د هغوی بی بدلوي. په تهران کې یو پراخه حادثه پیل کړي، مستقیما د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت ماموران په شخصي جامو کې دوکانونو ته راځي او که څوک څه ونه پلوري یا لږ څه بیا ګران کړي دوکان تړي، سخت جریمه ورکوي. له همدې عمله خلک دا غوره ګڼي چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډېر زیان ورونه رسی شي. بل لور ته د عصري ایران په نوم د سخت دریځو ویب سایټ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تیرې وی اونۍ کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له دریو یو برخه بایللی دی او دروان کال لپاره د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې اتیا په سلو کې ټیټ شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چې
ډیره سخت روانه تیره یه هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو څخه نورې اونیزې خبرونه هم اوریدئ شئ. په دې کې اقتصادي خبرونه هم شته، ادبي خبرونه هم شته، همداراز په دې کې سیاسي خبرونه هم تاسو وړاندې کوم. وخت په وخت د مېرمنو د ښځو په باره کې هم په کې ځینې خبرونه شته دي، خامخا تفریحي خبرونه هم د مشال ریډیو د خبرونو برخه جوړوي. په دې کې تاسو سندرې اوریدئ شئ، همداراز طنزیه پروګرامونه هم درته په بیلابیلو وختونو کې درورو. نو که چېرته تاسو زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو موږ سره د بیلابیلو لارو شریکولی شئ. په دې لارو کې تاسو کولی شئ موږ ته پیغام پرېږدئ، تاسو دا هم کولی شئ چې موږ ته کله چې زموږ ژوندۍ خبرونې روانې موږ ته د ټلیفون د لارې راشئ، موږ سره خبرې وکړئ. همداراز په فیسبوک او په ټویټر او په ویب سایټ باندې هم موږ ته خپل تبصره پرېښودی شئ. استاد ته یو رپورټ دراورو، په ترکی کې ترکی له ناتو غوښتل چې بیړنۍ غونډه جوړه کړي. انقره دا غوښتنه په دې پسې وکړه چې د شام له خاورې په ترکی د افغان مرمۍ ولګېد او 15 ملکیان یې هلته وژل. تر پیښې وروسته ترکی چارواکو مسله له ناتو، ملګرو ملتونو او امریکا سره شریکه کړې ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل لري.
ترکیه وایي ځواکونه یې د سوریې دننه ځینې سیمې وروسته تر دې وویشتې چې له هغه لوري پر ترکیې د هوان ګولۍ ولګېدې او 15 ملکیان یې ووژل. د ترکی چارواکو په وینا په دې برید کې تر لسو ډېر ترکان ټپیان شوي هم دي. د ترکیې ان ټي وي تلویزیون خبر ورکړ چې د ترکیې رادار هغه ځایونه چې له هغوی پر اکاکیل ډزې شوي وې په نقشه کړې او هغه یې وویشتل. د ترکیې د سر اعظم مرستیال بلند ارنیچ وویل ناټو مشخص مسؤلیتونه لري کله چې پر یوه غړي برید وشي. د ترکیه پر خاوره بریټ شوی او ملکیانو یې ژوند لا سور کړی. د نړیوال قانون لمخې باید جواب ورکړ شي. ترکیه د ناتو غړې ده. د ناتو تړون معینه ماده په دې برخه کې چې پر یوه غړي بریټ وشي د مشخصو مسؤلیتونو خبره کوي. زموږ سترګې ړندې نه دي، موږ له خپلو حقوقو دفاع کوو څو داسې بریټ ته چې زموږ پر خاوره کې خلک وژلي جواب ورکړو. د ترکیه د سریاسم د دفتر په بیان کې ویل شوی دی چې د سوریې د رژیم له لوري دا ډول هڅې به کله هم ترکیه بې ځوابه پرې نشتي. د رجب طیب اردوان په بیان کې دا هم څرګنده شوی ده چې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په ټلیفون د ملګرو ملتو له عمومي منشي بانکي منصره او د امنیت شورا د څو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر دې پیښې خبرې کړې دي. بانکيمون وروسته د سوریې له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیو د خاورې درناوی وکړي او خبرداری ورکړ چې په سوریه کې له 13 میاشتو راهیس روان کړکېچ د سیمې پر شاوخوا هیوادو اغیز کوي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د سوریه له خاورې پر ترکیه د ډزو له عمله دا په غوسه شوې ده. موږ دې په قهر کړیو چې سوریایان د پولې پورې غاړه لا هم ډزې کوي.
موږ د ترکیه غاړې ته د خلکو د وژنې پر پیښه ډیر خوشاله یو. د ترکیه د صدر اعظم په بیان کې ویل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره موافقه کړې ده چې د ناټو غړي هیوادونه دي یو بیړنۍ غونډه پر دې پیښې جوړ کړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسې دا خبرونه د زیارت او جمعې پر ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د یو رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د هغه میندو چې ماشومان زیږي د ماشومانو د زیږون په مهال د مړینې کچه بیخي ډیره ده. په دې اړه زموږ همکار خالد خان تاسو ته یو رپورټ لري.
د میندو او ماشومان روغتیا لپاره کارکونکو یو غیر دولتي موسسې چارواکي په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د اولاد په زیږیدلو کې د میندو د مرګ شرح په پاکستان کې د ټولو نه زیات ده. او د یو څېړنې تر مخه په پاکستان کې په 1,00,000 زنانو کې 270 میندې د اولاد زیږیدو په وخت مري. ډاکټر سید الرحمن چې د خویندو کور د موسسې د حیثیت د پروژې ډایرکټر دی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او فاټا لری پرتی سیمو کې د پتال د کمی او زنانو ډاکټرانو د نشوالي په وجه د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مرګ شرح د ټولو نه زیاته ده.
کوم پاکستان ډیموګرافیک سروي د ریپورت مطابق خیبر پښتونخوا کې د ډیلیوري په دوران کې د مختلف وجوهاتو په بنا باندې تقریبا 280 موریان مري په 1,00,000 موریانو کې. په فاټا کې دا شرح چې کم دی دا 380 ده او دا غټه وجه ده چې فاټا کې چې کم دی لکه الټا انټرسټ
پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د میندو د مرګ دغه شرح د سرکاري شمیرې نه زیات هم کیدی شي ځکه چې لری پرتی سیمو کې ډېر میندې په کور دننه مري.
په یو لکو کې چې ډیلیوري زوشي کنه نو هغه کې دا نه خزی مري. خدا ویل ویب اسیدا یو نمبر دی ځکه چې موږ نیو خبر شهید چردین زیاتی کم خو نه دی شهید چردین ډیر زیاتی ځکه چې کمې خزی کورونو کې مري نو هغه موږ سره خبر یو.
د ډاکټر لبنا حسن په نظر د ماشوم په زیږیدلو کې د میندو دغه مرګ یو کامی جرم دی او په دې کې د دغه کورنۍ سړی کامی مشران ډاکټران او حکومت ککړ دي.
په دې جرم کې صرف دا نه دی چې کم ډاکټر کم هسپتال کې دا خزه مړه ده هغه ډاکټر جرم کړی دی ځکه چې دې جرم کې دغه ډاکټر دغه خزه خاوند مولست دی کې دغه کلیم دی کې هغه نیکه یا سخروم دی چې غزره بهر نه نپری دی کې هغه خواخم ده چې سم خوراک نه ورکي دی کې هغه چم گاوند دی چې موټر ول نه ورکي چې رسیدې نشي دی کې حکومت ته چې هسپتالونه پسم ځای کې ندی جوړ کړي دی کې زیم چې ما خپل د ال ایچ ویز او د خلک ترین کړي سم ندی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر روح الله وای چې حکومت د میندو او ماشومانو د صحت لپاره هر قسم ګامونه اخلي.
زمونږ چې سونه مرام زمونږ مقصد دغه هم دغه دی چې مونږ هغه زنانه چې هغه د امید نشي او بیا د امید په دوران کې یا د سلویختې نه پورې هغې وفاتی نو د هغې چې کوم دی کنه مخنیوی دا زمونږ چې کوم دی کنه ټول نه لوی لکه خبره ده او د ټول نه لوی زمونږ مقصد دی.
دا یادونه ده چې د مور او ماشوم د روغتیا په حق لا دغه خبرې په پیښور کې یو دستوره کې وشوي چرته چې دا خبره هم په ګوته شوه چې صرف 40% زنانه د ماشوم زیږیدو په وخت کې د مرګ خطرو سره مخ وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو د مومند په یوسف خیلو وبو بند کار مکمل شو دی. زی خلک او چارواکي وایي چې د دې بارانی بند کار شروع کولو سره بډی رزم کې خړوب شي زراعت به ودو کې په سیمه کې به په کویانو کې د څخلو او به هم زیات شي. زموږ همکار پی رپورت لري.
د محمد ایجنسی په یوسف خیلو غلنۍ سیمه کې د اوبخورو او د کویانو د اوبو د پیمانې اوچتولو لپاره بارانی بند مکمل شوی دی. د محکمه ایریګیشن یعنی د بخورو د محکمه په وینا کوم محل چې دا بند وبو څخه ډک شي نو د سلو نه تر یو نیم سل اکړو پوری د کروندې زمکه به خړوبوي. غلنه غریز سیمه ده او د کروندې نه علاوه پکې د سخلو د وبو هم ډیر زیات مشکل دی. د ډیم په جوړونه د یوسف خیلو د کلی یو ځوان اشفاق علی وویل
پټو ته وبره کې نیر وس شروع دی راته وبره شغه ته برابرې کو فصل مسل یو شبل شب یو کوي کنه بل دو بول ته مسله دی خلکو ډیر زیات منګا ته خاص کر دا وبو مسله هم خلشي خل به مطلب کویان هم خوشي دا نیرم روان دی دا پټي هم خوشي او مل خبردار اجي بس خل به تیوري سہولت کې وي کنه یاره ما یو پینځ شپږ جره بس مکه تقریبا شي
دا میګانو چم یو سپینګری رحمان ګل وای لا هم هغوی د باران په تمه دي په بند کې وبنشته او کله بند ډک شو نو بیا به د هغوی ګټه شروع شي. ورنمو پختل تر دې د مې کروندې څنګه کولی
خو بدقسمتي زمونږ دار چې باران لا د خدای طرف نه دي شوی کله یو باران نشي او دا ډیم ډک شي به کې ودرېږي نو بیا ان شاء الله زمونږه وبو اسانی شي. کرلې بل خو وو خو لګاغه به دي شو چې کچته و باران شو غومنګ به کرلې بل وکړل کو به نشو بس همدغه څه بناستو د وبو د سکول د وبو سخت تکلیف لکه تقریبا میل میل نیم یونی میل فاصله کې با خزی او دا واړو په دې وبو سرګردانه ګرځیدل
د وبخرو د موکمې په وینا کوم محل چې بند وبو ډک شي ټیک درې کلونو کې به تر لس کیلومتر پورې په ځمکه کې وبو په ټیلاړ شي او د یو شمیر کلو د کویانو د وبو پیمانه به اوچت شي. نو عمران نومي د غلنه یو سیدونکو وویل
خو چې دلته وبو تقریبا دغه چاندا نو دغه 10 کیلومتر دغه کم ده او دوی 10 کیلومتر خي تقریبا مې منډي پورې راځي دلته بازار دی هغه پورې غلنه 10 کیلومتر نو هغه پورې به دي د سیوزینو کوینو کو به زیاتی
د یوسف خیلو نه علاوه نږدې کومو کومو کلو ته به د دې بند نه فایده ورسیږي. د محکمې اریګیشن محمد جنسی سب انجینیر جوهر رحمان مشاد ریډیو ته وویل
د 3 سکوئر کیلومتر رن اپ چې کم دی نو هغه به راځي دلته او دلته به سٹور کیږي چونکې دوی زون باندې دی پانی بارانو نه ډیر کم شو نو دا لانه نه ډک شوی هغه موږ اسپیکټ کوو غلنه دې سره نږدې ده د یوسف خیل کلی دی دلته د الکی ګند او د بابی خیل ایریا ده دې زینو ته ان شاء الله چې کم دی نو ډیر زر ده
د جوهر رحمان په وینا د بند نور کارونه مکمل شوی بس د یوسف خیلو کلی ته وتلی نهر به هم روانونه کې مکمل شي او اولس به ترې ګټي هغه محل واخلي چې بارانونه وشي.
زمونږ همکار مورید اوریدونکو اوس هم تاسو ته د پښتنو خزینه شاعرانو د یو غونډې په باره کې یو رپورټ لرو. په پېښور کې پښتنو شاعرانو لیکوالانو یو غونډه کړې ده او زمونږ همکار هم دې غونډې ته ورغلی و دا رپورټ یې پې برابر کړی دی.
پېښور کې د میرمنو د کلتوري بهیر غونډه د افغانستان پر کونسلګری کې د لیکوالۍ او کلتوري اتاشي پروین ملال په مشرۍ کې وشوه چې پکې یو شمېر افغان زنانه لیکوالانو او محصلینو برخه واخیسته. د میرمنو د کلتوري بهیر د اهدافو او کړنلارې په اړه خاټول احمد زی وایي چې هم له دې بهیر برکت دی چې نن د مشال رادیو سره غږیږم او خبرې کولی شم.
څلور پنځه میاسې کېږي چې موږ دا فعالیت کوو. د موږ کړنلاره دا چې موږ اکثرا خویندو ته احوال ورکو هغوی راوبلو دلته تر څو لږ تر هغه خویندې منګه په کورونو کې ناسي دي هغه هم دلته راسي پرمختګ کوي او څه زده کوي. زه هم لغې جملې نه ما هیڅ هم نه وزه خو نن ورځ کولای سم یو ټولې کم بازي مشرانو ته میوړان دي کړی دي او غوي زه دې ته هڅولې هم سي کولای سي دا یو لوی کړنلار دا لوی لاس تا تک د سیمه کړای
هو. مظفر احمد زئی چې دغه کلتوري بهیر راپور لیکنه پر مخ وړي وایي چې دلته میرمن لیکوال خپل موضوعات او احساسات شریکوي چې ور سره د دوی استعدادونه را برسېره کیږي.
دا ډیر یو مثبت ګام ده د خچو لپاره پدې مشکل حالاتو کې خزینه میرمنې د ژوند تناو نه راوځي خپل وخت موضوعات سره شریکوي او د دې استعدادونه را برسېره کوي. په کومه طریقه چې لکه موږ په ډېر جوش او جذبه سره دا پوړان دیوړو نو فکر کوم چې پراتونکو کې کوم دا ډېر ښه دوام لري او دا تقریبا د میرمن بهیر غونډې لکه په افغانستان کې دي په بهر ملکونو کې دي او دا زړه شي د زنجیر دی او کړې په شکل کې وینم چې ان شاء الله دا ډېر کامیاب او ډېر موفق وي.
لیکوال او شاعر پروین ملال مشال ریډیو سره پلو خبرو کې وی چې هم لدغه غونډو له برکت نن میرمن لیکواله په نړۍ کې پیژندل شي او د دې ناستو له برکت د خپل ژبې او کلتور لپاره کار کوي. دوی زیاته کړه
ډیر خوشاله یم چې مثلا زموږ په میډیا باندې زموږ په مطبوعاتو کې تو کال مخته یا مثلا یو کال مخته دوه کال مخته به یوازې د شوزو شاعرانو او لیکوالانو نمونه چ پیادې د لسرب یو څو نمونه به و د کرشه اخواته هم او د کرشه دی اخواته هم اوس شکر دی دغه غوند په برکت باندې چې په کابل کې آتا کیږي او دلته دغه مرش یو دغه فعالیت فیل کړی دی دغه په برکت باندې اوس مطبوعاتو باندې ډیر نومونه راځي شذینه نومونه ډیر راځي د شعر په حواله باندې د ادب په حواله باندې
یاد دی چې د مېرمنو د کلتوري بهیر غونډه په هر میاش کې یو وار کول شي چې پکې په ادبی موضوعاتو خبرې اترې کیږي او د نوي شاعرانو لپاره د زده کړې یو ښه فورم دی د مېرمنو د دغه کلتوري بهیر د غونډې په پای کې مېرمنو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول
بیا مې د لسا سره سا واخیسته زړه مې د وطن له هوا واخیسته یو ځل دې دیدن ته تګي تګي وم یو ځل دې دیدن ته تګي تګي وم آن مې د کلی بلا واخیسته
اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
مشال رادیو
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 سلور 20 22 11 دوا سلور یو دوا یو خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ